پروګرامونه د سار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاستویم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پراول پنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه دغه برید انګیزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ 2-1 وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربستلیزی، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبی 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 2 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 8 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې وژلو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شو ممپلیو حاصلات خه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپل وی پاڼه کې لیکلي دا ممپلی د کابل په بنهزار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوی. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلی تودو سیمو کې خواده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 8500 ډالر وو، خو اوس د هغه مال پرتله دوه برابر شوی. ډونالد ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. لازادی رادیو خبرونه اوریدل کولای شئ. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو اړوند لوستلی شئ. د سر مطلب مودا ده چې د آذربایجان پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانیستل شو. د افغانستان هم د طالبانو د حکومت یو پلاوی دغه کنفرانس ته ورغلی.
د دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي، نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاست چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالی منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
افغانستان وتوانېد له بنګلادیشه د کرکټ لوبلړۍ 2-1 وګټي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې لږ څه پرمختګ شوی، خو اندېښنه شته چې په ژمي کې به وضعیت بېرته خراب شي. د اورزګان د جرګو له دوده به مهم خبر کړو چې لزګونه د خمنی کورنۍ سره برخه دوستی کړی
لاس خلاصې خوري ته جات نس چې ټول په ټول وطن کې د اصل څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله او چې دا زمرسته مشرانه دا زمرسته علماي نو حکومت چې په کور کې الکیږي حکومت ساجه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کانفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرانس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت څاروان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کانفرنس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی ګاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 9 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمي بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2015 کال کې به د اقلیمي بدلون ناور اغیزې د کرنې او مالدارۍ پر محصولاتو منفي اغیز وکړي، او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډېر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تېره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشتوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کانفرنس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کانفرنس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستانه یو پلاوی په کانفرنس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پر لپسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کانفرنسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله ویستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده، خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده هلته لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغیزې چې په افغانستان دي لکه وچکالۍ تېرې سوې، اسوم موده وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کانفرنس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي شوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کښېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کانفرنس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه.
facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-1 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
amazing show from Hazmatul Almajai. Afghan athletes are amazing. This has been a scintillating come from behind series victory for Afghanistan. Winning back to back.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته دوه د یو پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 ورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډل مشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځلېد چې 4 لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي 8 سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله مرزي بیا اویا او محمد نبی 34 ناسوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلاديش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن دوه لوبغاړي وسوځول. عظمت الله مرزي د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا وړاندې چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته سفر کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي مسؤلیت په برخه کې د جزئي پرمختګ خبر ورکوي، خو اندېښنه لري چې په ژمي کې به وضعیت بیرته خراب شي. دا پروګرام اټکل کوي چې تر راتلونکي لمریز کال به نږدې 15 میلیونه افغانان د خوړو له نخوندیتوب سره مخ وي. په همدې حال کې سیف د چلډرن وایي لاتل زره کورنیو سره مرستې کوي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د تازه راپور لمخې په افغانستان کې د خوراکي امنیت وضع یو څه ښه شوې ده، خو د ژمي په رانژدې کېدو سره لا هم لوی اندېښنې شته. د خوراکي امنیت د پړاوونو د طبقه بندۍ نظام یا آی پی سي څرګندوي چې نږدې 1/4 برخه نفوس یا شاوخوا 1.6 لک خلک د خوراکي موادو د کموالي له بحراني حالت او د خوراکي ناامنۍ له بیړني حالت سره مخامخ دي. که څه هم دا شمېره د 2023 کال له 15.3 لک خلکو څخه کمه شوې، خو په هیواد کې د خوراکي موادو اړتیاوې لا هم د اندېښنې وړ لوړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه جزئي شوالې د پراخو بشري مرستو پایله بولي چې د خوراکي کمښتونو د جدي حالت مخه نیولې ده، خو اټکل کیږي چې راتلونکي شمه به وضعیت لا پسې خراب کړي او له روان نومبر څخه د راتلونکي کال تر مارچ پورې به شاوخوا 4.8 لک خلک چې د نفوس 2.5 سلنه جوړوي له خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي. د بیکاری دوامداره کچه، د کورنیو پورونه، د عایداتو ټیټوالی له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنیدونکي کډوال او د خوراکي توکو په بیو کې بدلونونه هغه عوامل دي چې په دې وضعیت کې برخه لري. یو شمېر خلک د نړیوالو بشري مرستې په ځانګړي ډول د بېوزلو لپاره ډېرې مهمې بولي او وایي چې که دا مرستې نه وای شایي وضعیت به تر دې خورا ناوړه و. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی څرګند کړی آزادي راډیو ته په دې اړه وویل: په همدې حال کې یو شمېر خلک بیا وایي چې د نړیوالو مرستې نه ورسیږي. خو د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې د اروپایي ټولنې د مرستو له پروژو سره یې کار کړی وایي چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول اسانه کار نه دی.
په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې چې اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح فیصله سره اسانتیاوې موجود نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داسې سیمو کې چې هلته د اسانتیاوو یا اوغوتو د رسیدو د رسیدو لارې ډېرې اسانه نه وي او دوی په داسې ولایتو یا داسې ولسوالۍ کې پرتی وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی، نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا د هغه مطابق دوی ورته ځان رسوي.
لبلی خواد ماشومانو د ملاتړ سیفتی چلډرن مؤسسه وای د ژمی د پروګرام په چوکاټ کې غواړي چې په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نغدو مرستو لاري د اتل زره کورنیو لاسنیوي وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤل چاریتی لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف دی چلډرن پر خپل ایکس پانه خبره کړې ویلي، دا مهال د شل زره ماشومانو په ګډون یوازې شپږ زره کورنۍ سره د دغه پروګرام له لارې مرسته کولی شي.
ازادي رادیو ته غوږی است. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل اعلان کړی. دغه وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د افغان وګړو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره دا بهیر پیل کړی. له دې سره په هند کې میشتو ځینو افغانانو له دغه اقدام هرکلی کړی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو حکومت تازه په هند کې افغانانو ته د پاسپورتونو د ویشلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې د افغانانو د اړتیا د پوره کېدو په هدف د پاسپورتونو د ویش لړۍ د دوشنبې له ورځې یعنی د عقرب میاشتې په 21مه پیل کړې ده. په هند کې میشت ځینې افغان کډوال په ځانګړې توګه افغان محصلین په دغه هیواد کې د پاسپورتونو د ویش له بهیر په هر کلی وای افغانان هلته د افغانستان سفارت او قونسلګریو د بندوالي لامل د ګڼوستوز سره مخ دي. هند کې میشت یو افغان محصل محمد عارف شریفي اساتی رادیو ته وویل
پالیسی هند سوسن در مقابل افغانا تغییر کرده، چون در اینجا سفارت افغانستان هم فعلا
د هند پالیسی په ځانګړي توګه د افغانانو پر وړاندې بدله شوې، ځکه دلته اوس د افغان سفارت هم فعال نه دی او ځینې قونسلي چارې دي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو لخوا ترسره کیږي او د امارت له حکومت دلته څوک نشته. په ممبئی او حیدرآباد کې قونسلګری فعال دي چې د اسنادو تاییدي لکه نکاحت او د زده کړو اسنادو چارې ترسره کوي.
په دغه هیواد کې یو بل میشت افغان محصل اسحاق سروري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر روان توزیع پاسپورت در قونسلګری های افغانستان یک نوید خوب یا
کډوالو ته د پاسپورتونو د ویش د بهیر پیلیدل یو ښه خبر دی، ځکه ډیری خلک چې په هند کې زیږیدلي له پاسپورتونو محروم پاتې وو او د هغو کسانو چې د پاسپورتونو وختونه یې تیر و اوس به وکولای شي چې پاسپورتونه واخلي.
هند کې یو افغان کډوال سید بهرام بیا وایي
هغه د کسانو کې اقامت قانوني ندارن برشاد مشکل خیلی زیاد،
هغه کسان چې قانوني اقامه نه لري ډیر زیات ستونزې لري، ځکه چې د هند دولت پرې درنې جریمې تطبیقوي. دغه راز هغه ناقانونه اقامې چې له یو یا دوو کلونو زیات سي د ډیپورت کولو امکان زیات وي.
اقدام وروسته له هغې ترسره کیږي چې 15 ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره کتلی و. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبر سوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دغو دواړو لورو ترمنځ لیدو کتو پر مهال د افغانستان او هند ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز د دواړو هیوادونو د خلکو د تګ راتګ په اړه خبرې سوي دي. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د تیر جمهوري نظام پر مهال د ګمارل سویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کېده، خو د یاد سفارت د چارواکو په خبره د هند د حکومت د فشارونو او ډیپلوماتیک ملاتړ نشتون له امله د دغه سفارت د فعالیت بندوالی تیر کال په قوس میاست کې اعلان کړی و. هغه مهال هندي چارواکو ویلي و چې په ممبئی او حیدرآباد کې به د افغانستان قونسلګری خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي، خو لا مشخصه نه ده چې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګری مشري څوک کوي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون د یک شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په ممبئی ښار کې د طالبانو د حکومت د جنرال قونسل په حواله د هغه له نوم نه ښودلو پرته راپور ورکړی چې هلته یې د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د هند په ګډون په ډیری هیوادونو کې قونسلي خدمتونه وروسته له هغې محدود شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې قونسلي خدمتونه په هغو هیوادونو کې چې د افغانستان د قونسلګریو فعالیتونه د دوی په مدیریت کې نه ترسره کیږي بی اعتباره اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دغه راز په بهرنیو هیوادونو کې لمیشتو افغانانو او بهرنیو وګړو غوښتي چې د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره دی هغو هیوادونو ته ورسي چې د افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د دوی په مدیریت کې فعالیت کوي. هند او هیڅ بل هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو کابو درې میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې دوی په 15 هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې استازي لري.
له خبرونو ور اخوا
په اروزګان کې جرګې د پخوانیو دښمنیو د حل لپاره حیاتي ارزښت لري. په اروزګان کې د اقوامو او قبایلو چارو ریاست د جرګو له لارې په وروستیو کې د شخړو د حل په برخه کې لویې بریاوې ترلاسه کړي. د دې ادارې چارواکي وایي په تیرو څه باندې یو کال کې 22 لویې کورنۍ شخړې د جرګو په مرسته حل کړي او د کلونو پخوانی دښمنۍ په دوستیو بدلې کړي. اروزګانیان باور لري چې جرګې د شخړو د حل او د سولې د ټینګښت لپاره یو اغیزمنه او د دودیزه لار ده چې په ټولنه کې د ژورو اړیکو بنسټ جوړوي. جزئیات په دغه رپورت کې
مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د مذکوره عداوت او جنجال فیصله په داسې رقم باندې ور وکړه چې عبدالغنی مذکور به 15 لکه پاکستانی رایج الوقت کالدار شینیس په 12 لکه
لکلونو دښمنی ورسته د ځایی قومي جرګې په مرسته پر یو ټغر سره کښینی. دا حجی فضل محمد او عیسا خان دی چې د ځمکې پر ساری کلونه وژده دښمنی لرل، خو په دې وروستیو کې د جرګې په مرسته سره یو ځای سو او دښمنی په دوستی بدله سوه.
پاکستانی رایج الوقت کالدار چې په 12 لکه پاکستانی رایج الوقت کالدار کیږي، بدیل افغانی به د مقتول حمید الله د قتل د صلح په بدل کې و مذکور حجی وجی جان او مذکورون
فضل محمد وایي کلونه لیو بل سره د ځمکې پر سر جګړې کړي او د جلانجل قبلې ماشومان کورنۍ او ان خپل ژوند هم له خطر سره مخ کړي وو، خو د جرګې له برکته وتوانېدل چې دوستي وکړي او اختلافات پای ته ورسوي.
لاس خلاصي چې خوري ته جات نست، خو چې ټول په ټول وطن کې دا سال څه خوشاله په ټول عمر کې په خوشاله وو چې دغه زمرستۍ مشران دغه زمرستۍ علمای نو حکومت چې په کور کې حل کېږي نو حکومت ته ساجت.
په پښتني ټولنه کې جرګې د شخړو د حل لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا یوه دودیزه لاره ده چې په لږ وخت کې د شخړو د حل امکان برابروي او په ټولنه کې د سوله ییز ژوند زمینه برابروي. عیسا خان چې د خپل ګاونډي فضل محمد زوی ورته وژلی وایي د جرګې په مرسته وتوانېدی چې اوس خوندي ژوند وکړي او د فضل محمد د کورنۍ سره د کلونو دښمنۍ ختمه کړي.
یو څوک چې یو چا ته تیره خبره وکړي دی یې وسی، نو که چیرې دی د سیند کا مخې بدله اخلي نو مشکل به دار کړم. راجله کده اوس زام اول جن کې بیا هم کداسې یو تصادفي پېښه راسي خو خلک یې پر دغه طریقه خلاصېږي لکه موږ چې خلاصه کړي.
د اروزګان ولایت د اقوامو او قبایلو چارو ریاست مشر عبدالخالق احمدی وایي دوی هڅه کوي چې د جرګو په مرسته د خلکو دښمنۍ حل کړي. دوی وایي د تیر یو کال رئیس 22 لوی د کلونو کلونو دښمنۍ حل کړي.
راغلي تقریبا په دې جر لسمیاشت کې موږ دغه 22مه موضوع ده چې په دې کې یوه د اجمل عمران الله خان دوی موضوع چې د اروزګان ولایت فساته باندې یو غټه موضوع و ده چې سیبانو ته معلومه ده، او بل موضوع د دفاعي صابو د شمسولاد یو چې دام د ولایت فساته یو غټه موضوع و ده. قتل موضوعات تقریبا د 22مه موضوع ده چې موږ د صلح او د علماو او د قومي مشرانو په توسط باندې حل کړ. افغانستان اکثریت خلک د دغه سره چې داوو د پیداوو د دغه شانو سره ډیر نه بلده دي.
په اروزګان ولایت کې جرګینی وازی د شخړو د حل لپاره دوی زلاره ده، بلکې د سولې او ثبات ټینګولو یو مهم وسیله ده. د جرګې د پروسې په بریالي توپ سره خلکو ته دا امید پیدا شوی چې نور به دښمنی او جنگونه پای ته ورسیږي. جرګې د ټولنیز سولې او سوکالۍ یو بریالي بیلګه ده چې نه یوازې په اروزګان بلکې په ټول افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو د ټینګښت لپاره یو پیاوړی بنسټ جوړوي.
د افغانستان په جنوب کې کروندګرو له وچکالۍ سره د مبارزې او د کښتونو د ژغورلو نوې حل لار موندلې. په کندهار کې کروندګر وایي په کمو اوبو خپلې کروندې اوبه کوي او د پخوا پرتله یې حاصلات ښه دي. خو دا چې دې کروندګرو کومې حل لارې موندلې چې له وچکالۍ او د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه کوي، جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
د اوبو هغه څاڅکي چې د یوه کروندګر کښت ژغوري، له وچکالۍ سره د مبارزې نوې حل لار. دا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ د جیلاهور په کلي کې د وږي څلور جریبه کرونده ده. د دې کروندې څښتن محب الله وایي د اوبو دوامداره کمښت اړ کړ چې د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره نوې لارې چارې ومومي. په ارغنداب کې بل کروندګر نعمت الله چې پر خپل شل جریبه ځمکه یې د انګورو تاکونه کښېنولي وایي د نوې سیستمې خواري کم او حاصلات یې ښه کړي دي.
اوس دا تقریبا درې کلن دغه دي تاکان دي، خو له څلور کلن له پنځه کلنو دغه تاکانو سره سمون خوري. ولې داسې دی چې دا په وخت باندې اوبه ورته ورکول کېږي، ژر غټېږي، اصول یې تر د نورو تاکانو ډېر دی. نو او دغه په لښتې باندې چې اوبه یې نو ډېر اوبه ضایعات راځي، او دا راسن هغه چې ته اوبه ورته تویږي د اوبه ضایعاتو څخه مخنیوی کېږي. نو په دې خاطر باندې موږ د ډریپ سیستم ته توجه کړې ده.
خو ولې په کندهار کې کروندګرو ډراپ د څاڅکو یا قطرې سیستم ته مخه کړې، او دا څه ډول سیستم دی؟ افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د اقلیمي بدلون له کبله سختې وچکالۍ، بې وخته بارانونو او سیلابونو ځپلې دي. د اقلیمي بدلون د افغانستان د نورو برخو په پرتله د هیواد جنوب لویدیځ ولایتونه له هغې ډلې کندهار، هلمند، زابل، فراه، نیمروز او یو شمېر نورې سیمې سختې وځپلې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ویلي وو له 8000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا ویلو د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان کې له 3000 څخه ډیر کسان زیانمن کړي چې تر ټولو ډیر زیانې کروندګرو ته رسولي دي. اقلیمي بدلون له څو کلونو راهیسې اغیزې پیل کړي، او په کندهار او شاوخوا سیمو کې کروندګر د کروندو خړوبولو لپاره له کلونو راهیسې د روانو اوبو پر ځای پر ژورو څاګانو تکیه دي. خو اوس په ګڼو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېر کښته تللي چې را ایستلې او پرې کروندې خړوبول اسانه کار نه دی. دا ننګونه د دې سبب سوې چې د کندهار په دامان او ارغنداب ولسوالیو کې کروندګرو داسې حل لارې پیدا کړي چې د اوبو لګښت راکم او د وچکالۍ د اغیزو په وړاندې مبارزه وکړي. یو له دې حل لارو د ډراپ څاڅکو یا قطرې سیستم پر مټ د کروندو اوبه ول دي. په دې سیستم کې د ځمکې له تله د اوبو د رایستلو لپاره لومړی څاګانې باسل کیږي، له دې څاګانو په سولري تختو اوبه په حوضونو کې ذخیره کیږي، او بیا له دې ذخیرو چې عموما کروندو او باغونو ته نږدې وي د پایپونو په وسیله اوبه کروندو او باغونو ته انتقالیږي. دا سیستمونه کروندو او باغونو ته د اوبو سربیره سره او د نباتاتو د اړتیا وړ نور خواړه هم رسوي.
د دستګاه وظیفه چې ده د اوبو تصفیه کول دي، او همدارنګه د اوبو تصفیه سره کولای شو چې کښت درمل یا کود هم پکښې داخل کړو او د اوبو په واسطه یې ټولو نیالګیو بیخته ورسو.
په کندهار کې د قطرې سیستم د نصب د یو شرکت مسؤول وایي تر اوسه یې په ټول کندهار کې نږدې 400 کروندې، باغونه او د یو شمېر کورونو چمنونه په دې سیستم پوښلي دي. خو آیا په کروندو او باغونو کې دا سیستم په ارزانه لګول کیږي؟ د هغو معلوماتو پر بنسټ چې په کندهار کې کروندګرو ازادي راډیو ته رالیږلي، دا سیستم د جریب او ونې په حساب لګول کیږي. د دوی په خبره پر هر جریب ځمکه د اوبو پایپونه په 6500 افغانۍ، او په باغونو کې هرې ونې ته په 25 افغانیو د څاڅکو سیستم رسول کیږي. د دوی په خبره هغه دستګاوې چې اوبه له حوضونو د کروندو او باغونو په لور پمپ کوي، د دې کوچنۍ دستګاه قیمت یې 90000 افغانۍ دی. له دې سیستم سره بیره له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کروندګرو نورې حل لارې لکه د چکډمونو وړو بندونو پر سیلاب ځپلو ځمکو د میوو او نورو حبوباتو کرل او د داسې ونو کښېنول دي چې کومو اوبو ته اړتیا لري. ریحان باچا چې د ارغنداو په شاغه درایي کلی کې یو کروندګر دی د هغو ونو کرلو ته یې مخه کړې چې کمې اوبه غواړي او میوه یې په لوړه بیه خرڅېږي.
موږ په ځکه په دغه پیتا کړی دی چې دا معنا تر انارو څو چنده ګرانه ده او معنا نرم ډېر مصرف کوي هم ډېرې اوبه غواړي خو معنا شی نه جوړي او پیستا چې ده په تنده هم ټینګه ده معنا څو چنده تر انارو ګرانه ده.
د ملګرو ملتونو د راپورونو په وینا افغانستان د ګوتو په شمېر هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د نړیوال اقلیمي بدلون اغېزو تر ټولو زیات ځپلی خو تر ټولو